دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې 15 او په کابل کې 4:30 بجې دي. په وروستي خبری ساعت کې زپا امیر ساحل او ملیحا میرزاده درته ښه راغلاست کوي. په خپرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې او د روژې ځانګړې لړۍ په اړه د مفتي صاحب بیان هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې سیمه ییز او نړیوال خبرونه ویاند ملیحا میرزاده.
د افغانستان په پغمان ولسوالۍ کې د پولیسو په قافله ځانمرګي برید کې 13 کسان وژل شوي دي او 13 نور ژوبل دي. افغانستان وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو د اقامت کارډونو موده غځولو په اړه یوه غونډه به په اسلام آباد کې کیږي. او د ترکیې چارواکي وایي د استنبول په هوایي میدان ځانمرګي برید کوونکي له روس، ازبکستان او کرغستان نه. تفصیل: نن سهار د کابل ښار نه مغرب ته د پغمان ولسوالۍ په کلا حیدر خان سیمه کې د پولیسو په یو قافله په ځانمرګي برید کې تر 13 پورې کسان وژل شوي دي او 13 نور ژوبل دي. د افغانستان کورنو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي مشال ویډیو ته ویلي چې حمله نن د هغو پولیسو په موټرو شوي چې تازه د میدان وردګو د پولیسو له اکیډمۍ فارغ شوي وو او کابل ته روان وو. د صدیقي په خبره د حملې د څېړلو لپاره یو کمیشن ټاکل شوی دی او په اړه جدي څېړنې پیل شوی دی. طالبانو د برید سیمواری قبول کړی ده. په کوټه کې وسلوالو د فرنټیر کور څلور امنیتي سرتیري وژلې دي. پولیس چارواکي وایي دا په خاطر ماښام د کوټې ډبل روډ سره نږدې سیمه کې رامنځته شوې ده. یاد دي وی چې دا په تیرو 24 ساعتونو کې په امنیتي ځواکونو دریم برید وو. د پاکستان وزیر اعظم او ولسمشر دغه بریدونو غندنه کړې ده او په اړه د پلټنو حکم ورکړی دی. د تحریک طالبان پاکستان ویان عمر خراسانی او شریار مسعود وسلوالې ډلې په ملیشا ځواکونو د برید ذمہواري منلې ده. د فاټو سیکریټریټ د روغتیا څنګه په شمالي وزیرستان کې د روغتیا 50 واړه مرکزونه تړلې دي. د شمالي وزیرستان ځای خلکو مشال ریډیو ته ویلي په لری پرتو سیمو کې دوی هم دغه مرکزونه نه ګټه خسته، خو اوس د حکومت غیر فعال ګرځولې دي. د سیمې اوسیدونکو ملک احمد علي وای
د فاټو سیکریټریټ نه چکیما لیټر د ام سی ایچ لیبر سوټ روغلا دا هیر فعال د میز د نارت 58 زچا 50 اسپیټالینا چکیما دو آی هیر فعال کړي دي، ختم کړي دي. امیر خلک په غریشه پروته دي، بل بچي کې سینا وی دای د نوی ابودی دوا کو چې میر نوی اسپیټالینا چکیما دو نارت وزیرستان ته ورکوي. خدای خو میز نه چکیما موجوده دي، هیلپ فیسیلیټیز دي اه نه ختموي.
د شمالي وزیرستان خلک غوښتنه کوي چې حکومت د دغو مرکزونو د تړلو فیصله واپس واخلي. په شمالي وزیرستان کې د روغتیا د څنګ چارواکو بیا مشال ریډیو ته ویلي دي دوی نوی سروې کوي چې چرته چې د روغتیا د مرکزونو اړتیاوي هغه به پرانیزي. د افغانستان د کډوالو او بیا راستنیدونکو چارو وزارت وایي ټاکل شوی په راتلونکي میاشت کې یو درې اړخیزه ناسته په اسلام آباد کې جوړه شي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل نن مشال ویډیو ته ویلي چې په دې ناسته کې به په پاکستان کې د افغان کډوالو د اقامت کارډونو د مودې غځولو په څرنګوالي خبرې وشي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د شروع په ورځ په هغه هیواد کې د افغانانو د اوسېدو کارډونو د شپږو میاشتو لپاره وغځول، خو د افغانستان حکومت غواړي چې پاکستان د پخوانۍ موافقې پر اساس د افغان کډوالو د کارډونو موده تر 2 کالو وغځوي. په پاکستان کې 1.5 میلیون افغانان د استوګنې کارډونه لري او خواوشا 1 میلیون نور د سندونو بغیر په دغه هیواد کې ژوند کوي. د جنوبی وزیرستان تحصیل سره روغه اوسیدونکي شکایت کوي چې په سیمه کې د رنګکړل شو کورونو سروې لومړی پړاو مکمل شوی دی، خو دوی ته تر اوسه پورې معاوضه نه ده ورکړل شوې. د یادې سیمې اوسیدونکو نن له مشال ریډیو څخه خبرو کې ویل چې باید حکومت د رنګکړل شو کورونو سروې دویم پړاو شروع او له دوی سره مالی مرستې وکړي چې دوی پرې خپل کورونه جوړ کړي. د سګړ لنګړ خیل کلي یو اوسیدونکي مختار خان نن مشال ریډیو ته ویل
تقریباً
بلخوا له جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی غړي مولانا جمیل الدین ویلي چې دا مسله به لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د ترکیه او چارواکي وایي د استنبول په هوایي میدان ځانمرګي برید کوونکي له روس، ازبکستان او کرغستان نه و. نن د ترکیه او غربي میډیا دا خبر د ناصرګند چارواکي له خولې ورکړې او نور وضاحت یې نه دی ورکړې. دا خبره د پولیسو د هغه اعلان لږ ساعت وروسته مخې ته راغلې چې ویلي وو د جون د 28مې له برید سره په تړاو یې د دریو بارنیانو په ګډون 14 کسان نیولې دي. په اتاترک هوایي میدان د دغه برید لپاره د ترکیه انتظامیه په اسلامي دولت وسله والې ډلې تور لګوي چې پکې دوه سلوی کسان وژل شوي وو او دوه دیرش پکې زخمیان وو. حکومت په لور ورسپاڼې یعنی صفاق ویلي چې روسي برید کوونکي له داغستان نو چې د چشنیا له ناکرارې سیمې سره نږدې علاقه ده. د کرغستان امنیتي څانګې په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه او د ازبکستان امنیتي چارواکو سره رابطه ونه شوه. د روس دفاع وزیر سرګی شویګو وایي هیواد یې په مغربي سرحدي سیمه کې د نوې ټکنالوژۍ په واسطه د حفاظت انتظامات کوي. د نوموړي په خبره په مشرقي یورپ کې د نیټو د پراخېدو پر دې عمل کې دا ګام اخلي. تېر ورځ په ماسکو کې دفاعي چارواکو ته د وینا په وخت نوموړي د نیټو د غړو هیوادونو او امریکا لخوا د روس په ګاونډو هیوادونو کې د پوځي صلاحیت لا ډېرولو ته په اشاره وویل چې د روس په مغربي سرحدونو کې پوځي او سیاسي نارامي دوام لري. شویګو د نیټو د هغه پلان حواله ورکوله چې تر مخه ائتلاف په استونیا، لیتوینیا او پولند کې نوي پوځي دستې ځای پر ځای کول غواړي. روس دغه پلانونه غندلي دي او دای د خپلې کامي سلامتۍ لپاره خطر بللی دي. امنیسټي انټرنیشنل او هیومن رائټس واچ په ملګرو ملتونو غږ کړی چې تر هغې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په کونسل کې د سعودي عرب غړیتوب معطل کړي تر کومه چې د سعودي عرب په مشرۍ پوځي ائتلاف په یمن کې د عادي وګړو وژنه نه وي ودرولې. د بشري حقونو د سار ادارې مرستیال د چهارشنبې په ورځ وویل چې سعودي عرب په یمن کې د بشري حقونو نه د سرغړونې یو یرونکی ریکارډ جوړ کړی دی. بلخوا د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر دغه تورونه بدناموونکي بللي دي. په پیرس کې له خبریالانو سره په خبرو کې نوموړي ویلي چې پوځي ائتلاف د هدفونو په نښه کولو کې له ډېر احتیاط نه کار اخلي او عادي وګړو ته زیان نه رسوي. دا تر دې وخت پورې د مشال ریډیو خبرونه اوس کرن صوبه یو د موسم حال له سراج زهیر نورو.
نن د زیارت پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په یو سل سلو روپی او یا پیسې اغستل کیږي او په یو سل پنځه روپی لس پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په یو سل سلوی روپی او په یو سل سلوی روپی او یا پیسې. یو یورو په یو سل پنځلس روپی شل پیسې او په یو سل پنځلس روپی او یا پیسې. د متحده عرب امارات درهم پاتویش روپی دیرش پیسې او پاتویش روپی پنځوس پیسې. د سعودي عرب ریال په ویش روپی شپېته پیسې او په ویش روپی اتیا پیسې. یو افغانی په یو روپی یو پنځوس پیسې او په یو روپی درې پنځوس پیسې. او دوه سوه پنځه اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخیستل کیږي او دوه سوه اووه اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات یو سلویخ او کم نه کم اته ویش، بنو کې څلور سلویخ او دیرش او کوټه کې به زیات نه زیات و دیرش او کم نه کم ولس ډیګری سینټی ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوس موږ غږ په www.mashalradio.com اوري. په کابل کې د پولیسو پر کاروان موټر بمی برید، ګڼ وژل شوی او ژوبل. شنونکي وایي دا حمله د وسلوالو د بدل ټاکټیک کارندوی کوي.
دا د طالبانو د ټاکټیکونو د یو تغیر څخه و چې موږ نن بولې دي.
پاکستان وایي ک کابل وغواړي دوی د سولې په بهیر کې مرسته کولای شي. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد غوښتنه کړې چې د دوی په نوم ورغلې مرستې دوی ته ورکړل شي.
دولو تا دا اپیل دی چې ضرب اعظم را باندې تیر شو، ضرب غضب ما را باندې روالی نورا.
د پاکستان حکومت هلته د میشتو افغان کډوال اوسېدو موده غځولې، خو وایي برخلیک په اړه به یې ژر له یو این ایچ سی آر او افغان حکومت سره خبرې پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي ناټو او ورته نور ائتلافونه یې هیواد ته ډېرې ګټې رسوي. له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. په کابل کې د پولیسو پر کاروان موټر بمی برید، ګڼ وژل شوی او ژوبل. له کابله د ازادۍ او مشال راډیو خبریال یوسف خان زدران را سره د ټلیفون په کرخه دی. زدران، یو ځل بیا که موږ اوریدونکو ته تاسو تازه معلومات ورسره شریک کړئ چې څومره معلومات تر سره ترلاسه شوي دي، څومره مرګ ژوبله ده، څومره پولیسان وژل شوي، څومره روزونکي وو؟
بلې اتمن اوریدونکي، په جریان کې دی له دې وړاندې موږ د دوی سره معلومات شریک کړي وو چې دا حمله د پولیسو په یو کاروان موټرو باندې ترسره شوې ده، په کوم کې چې د پولیسو پنځه بس ډوله موټر د میدان وردګ ولایت څخه کابل ته را روان وو. د کورنیو چارو وزارت د جنایي جرمونو د څېړلو مشر جنرال ظاهر شیبه مخکې موږ ته وویل چې په پیښه کې 1.5 کسان وژل شوي دي او 1.5 ټپي پولیس سرتیري د پولیسو روغتون ته په لومړي پړاو کې لیکدول شوې دي، چې لاغې له جملې وروسته بیا 20 نور له دې ډلې چې دوی په اول کې پولیسو روغتون ته لیکدول او د سردار داوود خان 432 روغتون ته د لا درملنې لپاره لیکدول دي. نو ټول ټال په دې پیښه کې امنیتي چارواکي چې تر اوسه پورې کوم تلفات تاییدوي، هغه د 1.5 پولیسو وژنه او د 1.5 نور ټپي کېدنه ده.
دا ټول زدران پولیسانو
بالکل په دو کې تر اوسه پورې دوی پولیسو مرګ ژوبله تاییده کړې ده، چون دا پیښه په عمومي سړک باندې رامنځته شوې ده او اتمن ملکي تلفات هم لري، لکه څنګه چې د امریکا سفارت په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې پیښه کې د پولیسو تر څنګ ځینې ملکي تلفات هم شته او دوی د دواړو هم پولیسو او د کورنیو هم د ملکي تلفاتو له کورنیو سره ژوره خواخوږي لري او د روژې په مبارکه میاشت کې دا ډول برید یو دښمنانه او بې زړه برید دوی بللی دی.
د امریکا د بهر په کابل کې د امریکا سفارت ویلي دي چې د روژې په مبارکه میاشت کې دا ډول برید دښمنانه او بیرحمانه برید دی. دغه حمله ذمہواری چا نه منلې ده، مسؤلیت چا منلې؟
بالکل، لکه تاسو چا دا ونه وکړه او ما هم ورته اشاره وکړه، د امریکا سفارت تر څنګ د افغان جمهور رئیس جمهوری ریاست هم دا پیښه په کلکو ټکو باندې غندلې ده او د کورنیو سره تسلیت تر څنګ ژمنه کړې ده چې د پولیسو د دا ډول را کابل ته څه ډول را انتقالول کېدل په دومره بسونو کې او یو ځای دا پیښه به څېړي چې څه بېغوري کړې وي، هغه به حتماً جزا او سزا ویني. او په ورته وخت کې جمهوری ریاست په دې باندې ژور خفګان ښودلی دی او د پیښې د تعقیب ژمنتیا یې کړې ده. په دې لړ کې د ځینو نورو هیوادونو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم همراضي له افغانانو سره شریکه کړې ده او ګڼو نورو هیوادونو هم دا پیښه د اندېښنې وړ ښودلې ده او د روژې په مبارکه میاشت کې داسې یو عمل د طالبانو یو بې زړه او بې رحمانه عمل بللی دی. په ورته وخت کې له دې وړاندې ویل کېدل چې په پیښه کې ټپي شوي وژل شوي کسانو شمېره شاوخوا 1.5 ښودل کېده
او مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو منلی. او مخکې هم تاسو ویل، هغوی ویل چې دا دوه موټر بمي بریدونه دي چې دوی کړي دي. د دغې پخلی وکړه افغان حکومت که نه دوی اوس هم یو موټر بمي برید یادی؟
او موږ هڅه وکړه چې په دې اړه باندې کره معلومات د افغان مقاماتو څخه واخلو، خو دوی لا هم دا یو دوه نه دي دقیق کړي، خو په پیښه په سیمه کې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې دا دوه موټر وو، هغه څه چې طالبانو په خپله اعلامیه کې ویلي دي چې یو موټر د پولیسو په کاروان باندې حمله وکړه، وروسته له دې چې نور پولیس چارواکي د مرستو لپاره او د مړو او د زخمیانو په ټولولو باندې لګیا او دویم موټر بم چاودنه شوې ده چې تلفات یې خورا زیات کړي وو. دې پیښې او طالبانو د دې پړه په غاړه منلې ده.
سمه ده، ډېره زیاته مننه. یوسف زدران را سره له کابل د ټلیفون په کرښه. په کابل کې د ننني موټر حملې په اړه مو معلومات واورېدل. له تېرو څو ورځو راهیسې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې امنیتي وضع خرابه شوې ده. په کابل کې د وسلوالو طالبانو نننی برید د څه ښکارندویي کوي او دا ډول پیښې افغان حکومت ته څومره ننګونې ولاړوي؟ دا موضوع مې په کابل کې د شخړې او سولې مطالعاتو له مرکز څېړونکي حکمت الله اعظمي سره څېړلې او له ده مې پوښتلي چې د پولیسو پر کاروان نننی برید د څه ښکارندویي کوي.
دا د طالبانو د تکتیکونو د یو تغیر څخه و چې موږ نن ولیدی. ګورې که تاسو کله چې د طالبانو نوی مشر حبیب الله اخندزاده دوی رالی واقع واخیستی، نو دوی اول په صاف پاور هغه اسانه د ټارګټ باندې هدفونو باندې ډیر فوکس کوي، لکه مثلا لارویان د لارو نه تاکي، او یا مثلا دوهم دغه دا و چې په قضایي ارګانونو باندې خپل حملې زیاتې کړلې. او هغه حملې اکثره داسې وي چې مثلا یو نفر بو یو انتحاري بو په پښو به روان و، ځان به د قضایي ارګانونو د موټر یا هغه موټرونو چې په دې انتقالول په هغې باندې به ځان واچوي. مګر دا دریم اوس دا دل سره راځي چې موټر بم او حتی دوه دانې پکښې کاریږي. ګورې که په داخله کې موږ وګورو طالبانو صحیح دی، دا دوی یو څه قوت د لاسه ډېر ور کړی دی. مثلا کابل خصوص کابل ښار ته دوی داخلېدل لږ ستونزمن، او بیا که چیرې مثلا وی بی آی ډي یا د موټر بم سره راشي دا تر ټولو ستونزمن کار و، چون چې امنیتي چک پوینټونه زیات شوي دي، او هغه د افغانستان د استخباراتو یا این ډی ایس په لاس کې و، چې هغوی مثلا ډېر کرپټ نه دي او یا خپل وظیفې ته ډېر وفادار دي نسبت هغه نور ته.
صحیح، دا خو د دوی خبره شوه. په افغانستان کې امنیت وضع د څو ورځو کې خرابه شوې ده. دا د امنیت ټولې وضع ته چې تاسو ووینئ چې خرابه شوې ده، دا د افغانستان د حکومت لپاره ننګونې څومره زیاتوي؟
دا خو داسې دی، ګورې که چېرې دښمن ځواک موږ مقایسه کړو د تېر کالو په پرتله باندې، دوی ډېر ضعیفه شوي دي. دا زه ډېر چون چې موږ یې وینو، یعنې مثلا طالبانو دوه رهبران په یو کال کې مرګ اعلان شو، دا ډېر کوچنۍ خبره نه ده. او هغه راپورونه چې مثلا دغه څخه د سیمې څخه موږ لرو، هغه دا ښیي چې مثلا دوی ډېر ضعیفه شوي دي. مګر بیا هم طالبان یا مثلا نورې ډلې غواړي چې خپل طاقت وښيي. په بالعموم زه یو شی بل غواړم چې واضح کړم، داسې دی اکثره وخت به دا ویل کېدله چې داعش او طالبان په خپل منځو کې سره جنگ کوي، نو دا به دواړه د ضعیفه کې یو بل به سره ضعیفه کې افغان دولت به ګټن کوي. مګر زه فکر کوم د دغسې نظریو څخه باید موږ راووځو. دا سیکورټي ډاینامکس یا لانډسکیپ دا نورم سختوي یا کمپلیکیټډ کوي. تاسو وګورئ دلته اوس دغه سیمې یا جغرافیا ویشل کېږي، او دا تر ټولو غټ بایلون کې یا تر ټولو غټ تهدید چې مواجه کوي هغه افغان دولت ته مداخله کوي. یعنی پخوا اوس اوس به زما په فکر باندې ختیځ یا ننګرهار یا کونړ دا ولایتونه به داعش شي، او طالبان به دغه نورو ته لا ډېر ور خلاص دي. دغه نورو سیمو ته مثلا جنوب یا په ختیځ کې ځینې ولایتونه او یا په شمال کې، دوی به په ګډه باندې جنګ کوي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم یولو سبجو،
جمهوریت
په پاوکم دو بجو،
د ځوانانو غږ
په اته منټه د پاسه دو بجو،
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو،
هجرا
په سلور نیمه بجو.
پاکستان وایي که کابل وغواړي نو دوی د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو ته تیار دي. دا خبره د بهرنیو چارو ویاند نفیس زکریا نن په اسلام آباد کې خبریالان ته وکړه. شنونکي وایي داسې ښکاري چې څلور اړخیزه هیوادونو ګروپ ډیر فعاله نه دی، او ځینې هیوادونه او مشران غواړي چې پکې ایران او هند هم ور شامل کړي. تفصیل رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
پاکستان وایي چې کله افغانستان وغواړي پاکستان به د افغانستان د سولې عمل په اړه خپل رول لوبولو ته تیار وي. د سیارت په ورځ خارجه چارو دفتر ویان نفیس زکریا 19 خبرې غونډې ته د یو سوال په جواب کې وویل چې څلور اړخیز مفاهمتي غونډه کې شامل ملکونه په افغانستان کې امن غواړي.
اسلام آباد، کابل، واشنگتن او بیجنګ د دې خبرې تکرار کړي چې د څلور اړخیزه غونډې د لارې د افغانستان د سولې پروسې له ژمن لري. پاکستان د افغانستان امن او استحکام په اړه سنجیده او مخلصه دی، او پاکستان د سولې خبرو اترو لپاره د څلور اړخیزه د غونډې مرستې ته تیار دی. خو چې کله افغانستان وغواړي،
د زیاته کړه چې د سولې لپاره د سنجیده خبرو اترو نه علاوه بل لار نشته. په دې سوال چې د پاکستان د چارواکو لخوا په افغان طالبانو د اثر رسوخ متضاد بیانونه را روان دي، د خارجه امور ویان نفیس زکریا دې لړکي خبري اعلان ته وویل چې افغان طالبان د مذاکراتو میز ته راوستل یوازې د پاکستان کار نه دی. د دې څلور اړخیز مفاهمتي غونډې څلور واړه ملکونه د طالبانو په مختلفو ډلو خپل اثر رسوخ لري.
سلور وړه ملکونه خپل اثر رسوخ د طالبانو په هغه مختلف ډلو لري چې مونږ یې د مذاکرات په میز راوستل غواړو، او زما په خیال دا سیس مشترکه کوششونه غواړي. تاسو دا نشي ویلی چې دا یوازې د یو ملک ذمہواری ده، ځکه چې تاسو دا ګومان کوئ په افغانستان کې صورتحال د تیرو کلونو راهیسې بدل شوی. دا صورتحال کال 1999 نه بدل شوی. په تیرو دیرشو کلونو کې څنګه سیزونه بدل شول، او زما په خیال تاسو چې کوم سوال تپوس وکړو نو چا سره به هم واضح جواب نه وي. د لړکی د خارجه چارو سلاکار په دغه مخصوصه نقطه چې څومره اثر رسوخ لرلو، او په افغانستان کې د امن استحکام په لړکی موږ څه کولای شو باندې خپه مفصله او سرګندونه ډول خبرې کړي.
دی لڑکی د افغان امور کارپو خبریال رحیم الله یوسف سے وای اوسنی صورتحال نه خوخکاری چې د طالبانو سره د خبرو اترو عمل کې نه امید ده.
ما په فعل مل دی اوس د ختمی کې بنا کی سی جی دا وای خو فعلا د دې فعالیت چې دین هغه ډیر کمزور دی. بل امریکایان دا خبره مسکی چې په آینده کې به هغه دا غواړي چې په دغه کیو سی جی کے ہندوستان ہم شامل سی اور ایران ہم شامل سی. نو آیا دا خبر ہے پاکستان اومنی آیا دا خبر ہے نور ہے ودن اومنی او کنا دا خبر ہم لوازے ہیں دا
پاکستان سرکاری ٹیلی ویژن سر روانہ میش پیو مرکہ کی دا پاکستان دا وزیر اعظم دا خارجہ امور مشیر سرتاج عزیز ویلی وچ من دا خپل اثر رسوخ لوجی طالبان دا مذاکرات می سرا وصل خلاغوی سر خبر قبل دا افغان حکومت کار وو.
دا مشال ریڈیو دا
اوز بغغک په منځنۍ صفاش پک سوې وشت کلو هرت سوري د پاکستان وفاقي حکومت په هغه هیواد کې د میشتو راجستر شوی او افغان کډوالو د اوسېدو موده غځولې ده. د جون پر 13مه د کډوالو د اوسېدو موده تر پای یو ورځ مخکې وفاقي حکومت دا موده د روان کال د دسمبر تر پای وغځوله. د پاکستان حکومت وایي سمدستي د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان سی آر او له افغان حکومت سره خبرې پیلوي چې په کې به د پاکستان میشته افغان کډوالو د برخلیک پریکړه کیږي. په دې اړه د یونیسیار او کډوالو د ریز لپاره د سراج زهیر رپورټ اورو.
د شورو پورز اسلام آباد وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی یو بیان کې ویلې شوی دی چې وفاقي حکومت په پاکستان کې میشت رجسٹر افغان کډوالو د ایستارتیا په موده کې د شپږو میاشتو د پراختیا اعلان وکړو کوم چې نن د جون په 13مه نیټه پای ته رسیدو. بیان زیاتوي چې له دې وروسته به حکومت له افغانستان حکومت سره مذاکرات شروع کوي چې پکې به د افغان کډوالو د واپسۍ لپاره کړنلاره ټاکل کیږي. کله چې مشال ریډیو د حکومت په دې فیصله د یونیسیار په پاکستان کې د یاندی دنیا اسلم خان نو پختل نو هاغي وی
نن تاسو ته معلومه چې کوم اولنۍ شپږ میاشتې ایکستنشن اور کول شوی و افغان ماجرین ته په پاکستان کې هغه نن ایکسپایر کېدله. د پروند پوری د پاکستان د نوی پالیسی په حواله سره خبر نو کوم باندې چې ټول افغان ماجرین چې په پاکستان کې اوسېږي هغه کې ډېر تشویش ولو. نو د نوی ډیسیژن بعد کم از کم د خلکو یو ډېر غټ ټونز حل شول. نو د نوی شپږ میاشتې ډیسیژن چې کوم خپل شوی دی د پاکستان حکومت د خواصه یو ډېر خوش پاکستان ته او افغانستان حکومت ته یو څه وخت ورکړي چې کوم ډسکشن روان دي د دوه ملکونو په مابین کې هغه ته به هم وخت ور ملاو شي او دواړه ملکونه به په خپل خپل پالیسی باندې په ښه طریقه باندې کار کولای شي.
د حکومت په دې فیصله باندې افغان کډوال وایي چې باید حکومت ته نیټه نوره هم وغځوي ځکه چې پاکستان کې میشت کډوالو کا یو خوا دلته خپلوي کړي نو بل پلو یې لوی لوی کاروبارونه شروع کړي نو دومره زر تدوی واپسي ممکن نه ده. د خیبر پختونخوا د هری پور خار څخه یو افغان کډوال ستانګزی بهیر په دیړه مشال ریډیو ته وی
یاره شپږ میاشتې خو بیخي کمې دي ځکه چې دا درې میلیونه یا څه باندې درې میلیونه خلک شپږو میاشتو کې بیرته لیږل دا یاره فینل مشکله ده ځکه چې دا خلک په څو کلونو کې دلته راغلي دي. نو بیرته تګ دې لپاره ترانسپورټیشن حتی یونیسیار هم نشي کولی چې دې لپاره هغه مالي بندوبست په دومره کم وخت کې وکړلی شي. دا دوی خپله پیسره ده نو چې نو دا خو معلومه خبره ده چې په دې شپږو میاشتو کې حتی دوی کولی چې هغه خپل قرضونه هم راټول کړي نور هغه خپل نور مال او جایداد او هغه په جای کول او بیا کډې پورته
یاد دی وی چې د رستیو کې د خیبر پختونخوا حکومت ویلی وو چې د دې په صوبه کې د لسو لکو پورې رجسٹر او همدارنګ په لوی شمیر کې غیر رجسٹر افغان کډوال میشتي او له 15 کلونو راهیسې د دوی میلمستیا کوي خو اوس وخت راغلی چې داخلك بیر تخپل وطن ته ولېګلې شي. کله چې مشال ریډیو په دې بیان باندې د خیبر پختونخوا حکومت ویان او د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی نو پختل نو د هغه وینا وا
اکدم سے تو نکالا بھی نہیں جا سکتا
دی وی په یو ځل خو نشو وستلې کې د سکه چې په دومره لویش مېر کې خلک دي او دوی له وخت ورکول لازمی وو او زموږ دا دریض دی چې یو وخت ورکړی شي یو نیټه وټاکل شي چې د پلانکې نیټې نه بد دوی واپسې شروع شي. نو دې لړکی چې زموږ له خوا کوم مرسته پکار وي مونږ یې ورکول ته تیار یو خو دا هر ځل وخت ورکول سم خبر نه ده ځکه چې زموږ صوبه د ستونزو سره مخامخ ده د امنیت مسله ده. نو مونږ دا هم وایو که افغان کډوال دلته ایسارول وي نو بیا دې د ټولو نوم لیکنه وشي بغیر د نوم لیکنې دلته نه وسی
ایسے
انلیگل سٹے نہیں ہونا چاہیے ان کا. ذکر دا دی یونیسیار مشر فلیپو گرانڈی دی رستیو کی دا پاکستان دورہ کڑے وا او دی دوران یہ اعلان کڑے وو چھ کم افغان کڈوال پخپل خواخ افغانستان تستنی کی دا غوی امدادی رقم با دو چند کولیشی. سیراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد وایي د ضرب عزب عملیاتو او ناامنیو پیښو د سیمو اوسیدونکو ته زخت تاوانونه ور په برخه کړي دي. د اتحاد مشرانو او غړو نن په پیښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته ویل د قبایلو په نوم راغلي نړیوالو مرستو کې درغلي کیږي او اغیزمنو شویو خلکو ته نه رسیږي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
د فاټا سیاسي اتحاد مشر ملک اکبر خان مشال لیډو ته په دې باب له ویل چې د دوی لپاره کم نړیوال پانګې هم راغلي دي، هغه کې هم دوی ته لا تر اوسه نه دی ملو.
دولت ته دا اپیل دی چې ضرب عذاب را باندې تیر شو، ضرب غضب ما را باندې راولي، نور مونږ برداشت نه یو. لکه چې کوم ظلم مونږ سره روان دی، کوم زیاتې را سره روان دی، بے ګناه در بدر شو، تجارت ایسی خود پاربونو کربونو، ډالر راغلل پاکستان ته ورک شو ډوب شو او مونږ ته هیڅ هم نه ملوي. اوس چې واپس شو سی پنام باندې اوس ڈلر شروع شوې دي، خو مونږ ته اوس پورې هیڅ سم نه ملوي.
نو مړې وای چې حکومت په خپل دویلا ټول ودانې او بازارونه لړن کړل، خو لچ دوی اوس بیا ودانې نو په هغه تر هم د حکومت واپس ټیکس خلی.
تا کم کورونه ډانګ دي، تا ګورنمنت پاکستان ډانګ کړی دي ضرب عذاب کې، هغه د پرچه چې مونږ د جوړولو د پر سامان وړ پاغه باندې ټیکس شته. یو دا نو اسیز مې ولیدو په سو کې 1% ریلیف هم نشته مونږ سره.
هم د شمالي وزیرستان د عوامي نشل ګل عبدالخلیل وایي چې کم زیانونه شوي دي، هغه تخمینه لګول لپاره لا تر اوسه پورې یو آزاد کمیشن هم نه دی جوړ شوی.
زمونږ چې څومره نقصان وشه د اپریشن په وجه ډیر زیات وشه. زه په خپل د میرانشاه اوسیدونکو ډیر زیات دوکانونه مو دي، مارکیټونه هغه ولاړ وسام، خو چې کله فارن سفیران راغلل نو هغه نو روسیه زمونږ مارکیټونه دوکانونه وران شول. تر اوسه پورې دی انکوایری ټیم چې ورته وایي چې مطلب څومره نقصان شوی دی، دا غم یا دینه د جوړ کړی چا شوی دی، چرته شوی دی، او هغه خو موضوع ورکړ خو ډیر اورسته خبره ده.
پیاد اتحاد کې د ځوانانو نمائندګي کوونکی شفقت داوړ وای چې ردی د ځدکونکو ځوانانو ستونزې هسه هم زیات شوې دي، او ول سخ کال د گورنر لخوا د فټاس د کوونکو ته وظیفه یا سکالرشپ هم نه دی ملو.
زمونږ د فټیوال تچکم سکالرشپ ته سره نه 5000 روپۍ دا تقریبا تر 30 جون پورې مونږ ته ریلیز شي، خو دې ځلې بیا هم مخ کې شان غونډې ګر شوې دي، نو اوس تر اوسه راځي مونږ ته هیڅ پته نه لګي. نو زمونږ چې کوم طلبا دي تاسو ته هم پته ده چې زمونږ مالی حالات ډیر سره خراب دي، نو مونږ دا ریکوست کوو چې زر تر زره دا غا ریلیز شي چې زمونږ چې کوم طلبا دي چې مخ کې تعلیم په حاصل کړي.
دا غونډه کې برخه اخیستونکو د گورنر خیبر پختونخوا نه غوښتنه وکړه چې د دې ستونزو ته زر تر زره پاملرنه وکړي، ګنې دوی به د گورنر هوس مخه ته په احتجاج کولو لاس پورې کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
پر فاټا سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې، او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمي سره. اف سی آر او پښتانه خبرونه 13 ورځ تاسو واورید او د شنبه په ورځ به یاوري. په تکراری توګه باندې دغه خبرونه چې د اف سی آر په اړه باندې تاسو ته تاریخي او وسنی معلومات راغونډ کړل شوی دي، له پوهانو سره پکې خبرې شوی، له قبایلی سیمو اوسیدونکو سره، هغه تاسو وس پر ویب سایټ باندې مشال رادیو ټکی کام باندې د اف سی آر او پښتانه څنګه لاندې هلته برخې لاندې دا ټول خبرونه ترلاسه کولای شي، ځکه چې تر دې شنبه وروسته به دا خبرونه نور پای ته ورسیږي. تیر ورځ د بلوچستان په کوټه کې د اف سی ځواک 4 سرتیري وژل شوی. په بلوچستان کې په تیرو 4 ساعتونو کې پر امنیتي ځواکونو دا دریم برید دی. بلخوا تیر ورځ د صوبې په آواران سیمه کې امنیتي ځواکونو سره په نښته کې درې وسلوال وژل شوی دي. په آواران سیمه کې د بلوچ بلتون پالو ملت پالو پر ضد له 100 میاشتو راهیسې د پاکستان ځواکونو عملیات روان دي. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
د پاکستان د بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې نامعلومه وسلوالو په ډزو کې د فرنټیر کور 4 اهلکاران وژل شوي دي. د پاکستان سرکاري رسنۍ د پولیسو لخوا وایي چې د چهارشنبه په ماښام د کوټه ډبل روډ علاقه کې دا پیښه شوې. د پولیسو په وینا چې وژل شوي اهلکاران د ګاډي مرمت لپاره دغه علاقې ته تللي وو، او د واپسۍ پر مهال په دوی د نامعلومه موټر سایکل سوارو وسلوالو لخوا ډزې وشوې. برید کوونکي وسلوال د پیښې د ځای نه تښتېدلي. د پولیسو لخوا د پیښې پلټنې روانې دي. د دې پیښې ذمېواري د ناقانونه ګرځول شوي تحریک طالبان پاکستان مرکزی بیان محمد خراسانی او د تحریک طالبان شهریار میسود ډلی قبول کړي. یاد دی چې په تیرو څلیرویشتو ګڼټو کې په امنیتي ځواکونو دا درېمه پیښه ده. د نهه په ورځ پاکستان د بلوچستان صوبې سرخار کوټه په سریاب علاقه کې د ډزو په دوه مختلفو پیښو کې څلور پولیس اهلکاران وژل شوي وو. د پولیسو مطابق چې دا د هدفي وژنو پیښې دي. د تیرې سمودې راسې په بلوچستان کې په امنیتي ځواکونو په بریدونو کې اضافه شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم او ولسمشر د دې پیښو غندنه کړې او د پلټنو حکم یې ورکړی. بلخوا هم تیره ورځ بلوچستان په اواران ضلع کې امنیتي ځواکونو سره په مقابله کې د یو ناکام ګرځول شوي تنظیم درې غړي وژل شوي. سرکاري رسنو په وینا چې دا درې وسله وال په امنیتي ځواکونو او په بېګنا ولس بریدونو کې ککړ وو. د ذکر ده هم روانه میاشت د بلوچستان سبې په درې مختلفو علاقو کې د بارودي سرنګ چاودنې او د تشدد په پیښو کې د امن فورس کمانډر او د یو پولیس اهلکار په شمول 15 کسان وژل شوي وو.
رابع اکرم خان رپورٹ مورده ملیحا میرزا سٹوڈیو تراغلی د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوي. زکه چې په پیښور کې 15 او په کابل کې 15 بجې شوې.
نن سهار د کابل خان نه مغرب ته د پغمان ولسوالۍ په کلاه حیدر خان سیمه کې د پولیسو په یو قافله په ځانمرګي برید کې تر دېرشو پورې کسان وژل شوي دي او 8 نور ژوبل دي. د افغانستان د کورنو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي مشال ریډیو ته ویلي چې حمله نن د هغو پولیسو په موټرو شوې چې تازه د میدان وردګو د پولیسو له اکاډمۍ فارغ شوي وو. طالبانو د دغه برید ذمهواري قبوله کړې. په کوټه کې وسلوالو د فرنټیر کور څلور امنیتي سرتېري وژلي دي. پولیس چارواکي وایي دا پېښه تېر ماښام د کوټې ډبل روډ سره نږدې سیمه کې رامنځته شوې ده. د تحریک طالبان پاکستان ویان عمر خراسانی او د شهریار مسعود وسلوالې ډلې په ملیشا ځواکونو د برید ذمهواري منلې ده. د فاټ سیکرټریټ د روغتیا څانګې په شمالي وزیرستان کې د روغتیا 850 واړه مرکزونه تړلي دي. د شمالي وزیرستان ځایي خلکو مشال ریډیو ته ویلي دوی هم د دغو مرکزونو نه ګټه اخیسته خو اوس د حکومت غیر فعاله ګرځولي دي. په سیمه کې د روغتیا د څانګې چارواکو بیا مشال ریډیو ته ویلي دوی نوې سروې کوي او چې چیرته د مرکزونو اړتیا وي هغه به پرانیزي. افغانستان د کډوالو او بیا رستنیدونکو چارو وزارت وایي ټاکل شوی په راتلونکي میاشت کې یو درې اړخیزه ناسته په اسلام آباد کې جوړه شي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل نن مشال ویډیو ته ویلي چې په دې ناسته کې به په پاکستان کې د افغان کډوالو د اقامت کارډونو د مودې غځولو په څرنګوالي خبرې وشي. د جنوبي وزیرستان تحصیل سره روغ اوسیدونکي شکایت کوي چې په سیمه کې د رنګکړل شوو کورونو سروې لومړی پړاو مکمل شوی دی خو دوی ته تر اوسه پورې معاوضه نه ده ورکړل شوی. بلخوا له جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلي غړي مولانا ملودین ویلی چې دا مسله به لوړپوړو چارواکو ته رسوي. د ترکیې او چارواکي وایي د استنبول په هوایي میدان ځانمرګي برید کوونکي له روس، ازبکستان او کرغستان نو. نن د ترکیې او غربي میډیا دا خبر د یو ناڅرګند چارواکي له خولې ورکړي او نور وضاحت یې نه دی ورکړي. دا خبره د پولیسو تر هغه اعلان لږ ساعت وروسته مخې ته راغلی چې ویلي د جون د 28 د برید سره په تړاو یې د دریو بهرنیانو په ګډون 14 کسان نیولي دي.
اوس هم ورځو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریالې رفت انجم د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځینو اداریو ته کتنه کړې ده.
مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا گورنر ویلي دي چې د فاټا قبایلو د ملک د امن او استحکام لپاره قرباني ورکړي او اوس وخت رالو چې د دې سله دې ته ملاو شي. ادارې وایي چې یو خوا موږ د فاټا ولس د پسماندګۍ نه راوستلو او قومي صف کې د ودرولو دعوی لرو خو بل خوا د رسونو کلونو پخوانی قانون موجود دی. دا هم دا چې د قبایلي عوامو په بیا بیا مطالبونه پس په اف سي آر کې ترمیم او قبایلي علاقو کې د اصلاحاتو خبرې هم شوي دي. خو دلچسپ خبره دا ده چې په اف سي آر کې د اصلاحاتو مطلب سلویخت اف سي آر ختمول اصلاحات. ادارې لیکي چې په اف سي آر کې اصلاحات راوستلو لپاره په مختلفو وختونو کې کار شوی او تجویزونه وړاندې کړي شوي دي خو بیا هم په هغې عملي ګامونه نه دي پورته شوي. ادارې زیاتوي چې په قبایلي علاقو کې د آپریشن د کامیابۍ او د متاثره شوي خلکو د واپسۍ او بدل شوي حالاتو نه پس دا یو مناسب وخت دی چې په قبایلي علاقو کې اصلاحات نافذ کړي شي. ادارې اخیره کې وایي چې دا اوس د خیبر پختونخوا په گورنر ده چې هغه په دې اړه څه ګامونه پورته کوي. البته طریقه دا ده چې گورنر دې د قبایلي مشرانو په مشاورت دغه اصلاحات معرفي کړي چې پکې ممکن نه خامیانه په وخت لري کړی شي. آج ورځ ماڼه په خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د مونسون بارانونو شروع کېدونه مخکې د نهرونو غاړو ته نږدې تجاوزات ختمولو حکمنامه جاري کړي او د دې په اړه حساسو ضلعو کې تعمیراتي مشینري ورکولو احکامات هم ورکړي. ادارې وایي چې دا ټول انتظامات په خپل ځای خو ضرورت د دې چې پېښور سره ټول ښارونو کې په وړو کې سطح ګامونه هم پورته کول ضروري دي. ادارې وایي چې دا هم حقیقت دی چې په ښارونو کې د اوبو د وتو نظام خراب دی. د اوبو لارې په تجاوزاتو بندې کړې شوي دي، سړکونه مات دي او د بجلي نظام یوه تیزه هوا او سیلې هم نشي برداشت کولے او نه په اسپیټالون کې د ایمرجنسی وخت لپاره تیاریا نشته. اداري اخره کې وای چې همدا غرنګ د تیر وختونو غلطۍ ځان ته وړاندې خودل پکار دي او بیا یو جامع منصوبه بندي جوړول پکار دي چې په بیا بیا دغه غلطۍ نه کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیوارکر لیکي په پاکستان کې د فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو استعمالونکي لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د ورسپانې په خبره زیاتره نجونه پر ټولنیزو رسنیو د خپلو انځورونو په خپرولو او یا د بیان ازادۍ کې مشکلات لري. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانې لیکي که څه هم په افغانستان کې پر بهرنیو کارکوونکو بریدونه زیات شوي دي، خو ډیری بیا د مالي مسئلو له وجې په هغه هیواد کې په کار کولو مجبور دي. د دواړو مقالو مهمه برخه فرخنده اسد اوروي.
نیویارکر مجله لیکي تیر کال په جون کې د پېښور د ایډورډ کالج پوهنتون یو زده کوونکي چې کله خپل فیسبوک پاڼه پرانستله نو په یو پیغام کې د هغې یو عکس په خراب توګه ښودل شوی وو او ورسره لیکل شوی وو چې د ده نوم ګندګیر خان دی او که چیرې ده ته یې پیسې ونه لیږلې نو دغه فوټو به یې په فیسبوک خپور کړي. مجله وایي دغه تن د ګندګیر خان په نوم د فیسبوک پاڼه جوړه کړې وه او د جینکو د فیسبوک اکاونټ به یې هک کول، د هغوی عکسونه به یې غلا کول او دغه به په غلطه طریقه وړاندې کول چې مقصد یې د جینکو نه پیسې اخیستل وو. له دغې وروسته یو شمېر جینکو هلکانو فیسبوک ته دا ولیکل چې د ګندګیر خان په نوم د فیسبوک نه دغه اکاونټ ختم کړي، ځکه چې دغه د جینکو زده کوونکو لپاره یوه خطره جوړه شوې ده. په دغو کې یوه زده کوونکی رابیل جاوید نیویارکر ته وایي دی او د دې ملګرو چې به کله خپل څه عکس په فیسبوک ورکولو نو دا ویره به هم ورسره وه چې چیرته ګندګیر یې ونه ویني. هغه وایي دغه کس له وجې ډیرو جنکو زده کوونکو تعلیم هم متاثره شو. ډیرو کورنیو په خپلو لوریانو کالجونو ته په تلو بندیز ولګاوه. ګندګیر تیر کال د اګست په میاشت کې بیا ونیول شو. هغه او دوه نورو ملګرو د دې خبرې اعتراف وکړ چې دوی به دغه کار په خپل سر کاوه، مقصد یې د جنکو نه پیسې اخیستل وو. روان کال د ښځو په نړیوالې ورځې فیسبوک په خپله یوه ویډیو کې وښودل چې ښځې او جنکۍ باید په فیسبوک ځانونه څنګه د جنسي زورونو خوندی وساتی. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې د بهرنیو لپاره اوس کار کول ګران شوی دي. تیره اونۍ په کابل کې په یو برید کې دیارلس د نیپال او دوه د هند کارکوونکي وژل شول او مړی خپلو هیوادونو ته واستول شول. دا په دغه ښار کې په بهرنیو کارکوونکو یو خونړی برید وو. د دغه پیښې ذمهواري طالبانو منلې ده. په افغانستان کې د نیپال ګڼ کسان په مختلفو پروژو او سفارتخانو کې کار کوي. دوی هره میاشت خپلو کورونو ته پیسې لیږي، خو اوس د دوی لپاره هم دغلته کار کول ګران شوي دي. په کابل کې نیویارک ټایمز ته د نیپال سره تعلق لرونکي پریم بهادر چې په دغه ښار کې د یو ساتونکي په توګه کار کوي وایي دوی بهر یو دوکان ته هم نشي تللی، ځکه چې دا زیات امکان لري یا خو وتښتول شي او یا پرې ډزې وشي. د نیپال دغه کارکوونکي دا هم وایي دوی پر دې خبر دي چې په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دی، خو بیا په خپل هیواد نیپال کې هم معاشي مسلې لري نو مجبور دي چې د دغو ټولو خطرو باوجود په افغانستان کې ایثار شي.
د امریکا بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن د ناټو په څیر نړیوالو ائتلافونو دفاع کړې ده. ویلي دي چې دا ډول ائتلافونه د برقرار وي ځکه چې امریکا ته یې ډېره ګټه رسیږي. دا خبرې نوموړي تیر مازدیګر د واشنگټن په یو څېړنیز مرکز کې کړې دي او ظاهرا یې د امریکا ریپبلیکن ګوند لخوا د ولسمشرۍ احتمالي نوماند ډونلډ ټرمپ ځواب ورکړی دی. په دې اړه د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې یو رپورټ خپور کړی. د امریکا بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن ظاهرا د ریپبلیکن ګوند لخوا د ولسمشرۍ احتمالي یا امکاني نوماند ډونلډ ټرمپ د څرګندونو ځواب ورکړی دی. ټرمپ ویلي ول چې د واشنگټن لپاره د ناټو په څیر ائتلافونه برقرار ساتل ډیر ګران تمامیږي. بلینکن دا څرګندونې په وارسا کې د ناټو تر سرمشریزي شاوخوا یوه اونۍ مخکې کړې دي. تمه ده چې په سرمشریزه کې به د ناټو غړي هیوادونه په پولینډ او بالټیک هیوادونو کې زیات شمیر سرتیري ځای پر ځای کړي. دا به په اروپا کې د روسیې لخوا د جنگي حالت اندېښنو غبرګون وي. د چهارشنبه پر مازیګر په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز غونډې ته په وینا کې د امریکا بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن له ناټو او نورو نړیوالو ائتلافونو څخه امریکا ته د یو لړ ګټو ذکر وکړ. د په دې برخه کې اقتصادي، پوځي او د ډیموکراسۍ پرمختیا ګټې بیان کړي. بلینکن هغه نظر رد کړ چې ګواکې دا ائتلافونه امریکا ته د ګټو رسولو پر ځای ورباندې بار دي. نوموړي ویل د ده په اند د ائتلافونو
تاوانونو په اړه مبالغه کول او د هغوی پریښودو په نتیجه کې ولاړیدونکو خطرونو او تاوانونو ته پام نه کول سمه پریکړه نه ده. بلینکن په ځانګړي ډول د روسیې ذکر وکړ چې په 2014 زیږیز کال کې یې کریمیا له ځانه سره وتړله، نو ورباندې نړیوال بندیزونه ولګول شول. دوی ویل د بندیزونو په اړه د دوی اتفاق او اتحاد روسیې ته قوي پیغام ورکړ چې دوی به د ټوپک په زور د سرحدونو له سره د ټاکلو اجازه ورنکړي. په اپریل کې ډونلډ ټرمپ ګیله کړې وه چې ډیری نړیوال ائتلافونه هغه ګټه نه رسوي چې په کار وه. د ویلي ول چې ناټو اتحاد له کاره لوېدلی دی.
دا مشال ریډیو دا
د نړۍ مشرانو د اروپا پر دریم ستر هوایي ډګر تر سره شوی ترهګر برید غندلې دي. د ترکیې په استنبول کې پر اتاتورک نړیوال هوایي ډګر د سه شنبې پر شپه وسلوالو برید وکړ. په دې برید کې د وژل شویو او ژوبلو شمیر لسګونه ته رسیدلې دي چې زیاتره قربانیان یې د اسلامي هیوادونو دي. تفصیل احمد شیبر راکوي.
د امریکا او روسیې ولسمشرانو او د اسلامي هیوادو د سازمان مشر د اتاتورک په هوایي ډګر کې پر خونړیو بریدونو ژوره خواشیني څرګنده کړه. د سې شنبې په شپه ناوخته د اتاتورک په نړیوال هوایي ډګر کې درې ځانمرګي بریدونه وشول. د ترکیې د روغتیا وزیر رجب اکداګ په استنبول کې پرون خبریالانو ته وویل چې دې پیښې پر خلکو ډېر ناوړه اغېز کړی. تاسو پوهیږئ چې تر 250 په ډیرو کسانو دې برید اغیز کړی دی. په دې ټپیانو کې 128 بستر دي، ځینې زخمیان دي، ځینې برسیرن زخمیان شوي او پر ځینو چاودنې تاثیر کړی. هلته داسې کسان هم شته چې له رواني پلوه متاثره شوي، ځینې کسان لوړ غږ متاثره کړي، خو 140 ټپیان په عاجله څانګه کې بستر دي. په ټپیانو کې 2 تنه د افغانستان دي. په وژل شویو کسانو کې اکثر ترکان دي او لږ تر لږه 12 بهرنیان هم پکې شامل دي چې د ترکی چارواکو په وینا په دغو کې شپږ د سعودي عربستان او 2 د عراق دي. د ایران، چین، اردن، تونس، ازبکستان او اوکراین هم یو تن وژل شوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ترکیې ولسمشر ته زنګ ووهه او ورته ویل چې امریکا د تحقیقاتو په برخه کې او بیا هم د ترکیې د امنیت په برخه کې هر راز مرستې ته چمتو ده. ولسمشر اوباما تر دې ټلیفوني مکالمې وروسته د چهارشنبې په ورځ د کاناډا په اوتاوا کې د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل: موږ د ترکیې له خلکو سره ولاړ یو او نیت لرو چې هر څه ته اړتیا وي هغه وکړو، څو ډاډه شو چې دغه ډول ناوړه پیښې بیا رامنځته نه شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم رجب طیب اردوغان ته پرون زنګ ووهه او خپله خواخوږي یې څرګنده کړه. بل لور ته د اسلامي سازمان مشر اياد مدني د بریټ پکلکه وخانده او له نړیوالې ټولنې څخه یې وغوښتل چې د تروریزم مخه ونیسي. په اسلامي سازمان کې د ترکیې په ګډون 50 هیوادونه غړي توب لري. ترکی چارواکي وایي چې درې ځانوژونکي د سې شنبې په شپه د اتاتورک هوایي ډګر ته په ټکسي کې راغلل. له پولیسو سره تر ډزو وروسته له دروازې سره چاودنه وکړه. په اخیستل شویو فلمونو کې ښکاري چې برید کوونکي د ترمینل دننه داخل شوي دي او خلک منډې وهي او بیا یو برید کوونکی نږدې 40 ثانیې وروسته ځانمرګي برید کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې دا برید له تروریزم سره په نړیواله جګړه کې باید د عطف ټکی وي. اردوغان زیاته کړه چې دا برید کوونکي هیڅ راز درناوی نه ایمان ته لري او نه هم نورو ارزښتونو ته.
احمد شیبر رپورٹ مورد. په اسلام آباد کې په یو سیمینار کې ګډونوالو ویلي چې په وسنۍ حالاتو کې پاکستان په ډیپلوماټیک توګه ایوازې شوی دی او باید حکومت په ترجیحي اساس په خپل بهرنۍ کړنلار یا تګلار کې بدلون راولي. په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ هم ویلي ول چې د ترهګرۍ ضد په جګړه کې پاکستان ایوازې پریښودل شوی دی، خو د پاکستان حکومت بیا دا هر څه ردوي او وایي چې بهرنۍ تګلار یې سمه ده. ګلایاز په دې اړه باندې دا رپورټ جوړ کړی.
په اسلام آباد کې شنونکي زاد حسین چې د پالیسی ریفارمز ادارې تر سوري لاندې په یو سیمینار کې ویلي ول چې پاکستان په نړۍ کې د خپل پالیسو له وجې یوازې شوی دی. زاد حسین له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې درې وجوهات دي.
بنیادی طور پر جو ہے ہمارا پوری ریفارم پالیسی رہی ہے اب تک وہ سیکیورٹی
زموږ د تګلارې زیاته برخه د امنیت په لور وه. زموږ ټوله پالیسي د هند گیر چاپیره ده، نو له دې وجې د خارجه چارو پالیسي کې هر یو سیسته په دې لور ګورو. موږ چیرې په دې خبرې ځان نه دی پوه کړی چې قومي سلامتیا یوازې د پوځي ضرورتونو خبره نه ده، بلکې په دې کې اقتصادي امنیت، د خوراک امنیت او کورنۍ امنیت هم شامل وي. خو له بده مرغه دا هر څه مو تر شا غورځولي دي. په موجوده حالاتو کې تر ټولو مهمه خبره ځمکنۍ اقتصاد دی. په دې کې دا وی چې ستا نورو ګاونډیو هیوادونو سره څرنګه اقتصادي اړیکې دي او دا د خارجه چارو پالیسۍ کې مهم رول لوبوي.
زاد حسین ویل چې پاکستان له پکار دی چې خپل تګلارې کې بدون راولي او په سیمه کې له جګړو ځان وساتي، نو د سره باد یوازیتوب نه بچ پاتې شي. خو د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار طارق فاطمی وایي چې د پاکستان تګلاره سمه ده او په دې کې د بدون ضرورت نشته. پخوانی سفارتکار ایاز وزیر په دې اندې چې په موجوده حالاتو کې پاکستان پوزیشن ډیر کمزورې شوې دي.
پاکستان تمہیں قربانی کی جی ہم دنیا کا آگاہ نہ منی پاکستان نے لگا دہشت گرد جن تیل کرے جموں کے خارجہ دفتر طارق فاطمی صاحب سر کی پٹکڑی دیا گا تو سنخ چاری دارنگ خبر نہ تھا کہ حالات گورو نور ہے واقعی نہ گورو نور ٹول ایسا خبر ہے وہ ڈال اتن کے بھی منگ بیل ولاڈیو اور ڈول کا بیل گاڑی کچھ معاورہ کا.
ایاز وزیر وی چې باید دا حقیقت ومنو او په بهرنو چارو پالیسۍ کې مثبت بدون راولو چې په لومړي سر کې گاونډیانو سره تعلقات خشي او بیا له نورو سره اړیکې پر ځای کړو.
دغه کورنۍ حالاتو کې دواړه بزرګان چې برابر ذمہ وار دی کا سول سائڈ پہ غو کرے نو آغا خپل ځان د خپل خاندان طرف ته توجه ور پیډی نور پاکستان پروا نه کوي. نو بیا فوج وی چې خاص ته د ملک غم نه کوي، ته د ملک غټه غټه خبره ډیلینګ کلیر نه دي، د فوج سره تعلقات کلیر نه دي.
بیا په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپو فاروق سلیم وایي چې په دې کې حقیقت شته چې پاکستان یوازیتوب په لور روان دی او په دې هر څه کې نور ذمہ وار ګرځول نامناسب خبر ده.
دو کمزوریاں اس کے سامنے آتی ہیں. پہلی
دعا کمزوریاں نخکاری لمڑے کا دا اہلیت یا قابلیت پر اساس تقرریانی او ترقیانی و نشی نو د بهرنیو چارو تګلارا نشي کېدای او دویم د جنگ په حالاتو کې سیاسي او پوځي قیادت په ګډه کار کوي. خو زموږ په هیواد کې هیڅ قسمه همکاري په نظر نه راځي. د اسلام آباد او پینډي ترمنځ خلیج یا واټن زیات شوی دی. همدا وجه ده چې موږ د بهرنیو چارو په پالیسۍ کې د نیمګړتیاو په لری کولو کې پاتې راغلي یو.
فاروق سلیم زیاته کړه چې د برتانیې له اروپایي ټولنې څخه وتلو وروسته نړۍ لیبرال ډیموکراسۍ په لور روان ده او د نړۍ د طاقت په نظام کې ډیر په تیزی سره بدلون روان دی. نو دا د پاکستان د بارونو چارو پالیسۍ کې تر ټولو لوی چیلنج دی چې خپل ګاونډیانو او د نړۍ لوی قدرتونو سره اړیکې پر ځای او ښې وساتي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
د جنوبی وزیرستان سره روغ تحصیل اوسیدونکو غوښتنه کړې چې د دوی په سیمه کې د ړنګو شویو کورونو بیا شمیرنه یا سروې وشي. دوی په وینا په سیمه کې د ناامنیو له کبله د ړنګو شویو کورونو شمیر لومړۍ مرحله بشپړه شوې، خو اوس هم د یو شمیر کورونو څښتنان د ړنګو کورونو د شمیر او مالی ملاتړ څخه بې برخې پاتې دي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
دا قبایون غوښتنه کوي چې د ړنګو کورونو د سمدستي دویم مرحله لګیا کړای شي چې دوی ته خپل حق ورسیږي. د دغې تحصیل کوټکی مرګي باند سیمې یو قبایلی محمد امین ویایي
چې دا یو شامي روغلی رجسټریشن شوی دی. دا په کوټکی کې په مرګي باند شي یا دغه میله په سروې نه پوتې شوی دی. دا ماشال ریډیو توسط په نزد اعلی حکام تاسو ته اپیل کاوه چې سپیر بل ټیم جوړ شي، دا سروې دا فورن بیا شي شي.
د سره روغا سره ګډ لنګر خیل کلی یو سے دنکای دغه خبر په دغی رنگ مخش بیایي.
مون مختار خان د ایز سګړ لنګر خلیا میزا په لکاش تقریبا 18 نه 19 پر عمل پوتی دي. عمل پاکیکاتی بند ډنګ دي رودر شي سروي ولا چیک اپ دی او میزا دا سم متاثر شي وی لکه سرنګ د نور مسیچ متاثر شي وی دی او د میزا پښتنې پر سنحال ولا څوک نشه دی. یازا میرا بنی کې تور پر چری میزا پښتنا وشي.
د کبالانو د دغه غوتن وکو او غشتنو په جواب شي د سیمنا د قومي اسمبلی نمائنده او د سفراند قائمہ کمیٹی چیئرمین مولانا جمال الدین مسعود پدارنگ جاگیجی
مخیال سرا بخال کے چدکی ما مطالبہ کاوی درد غم بیانوی دا بالکل صحیح دو نیو سرارو غانا دائی پس دا سورا خان کلی زرگی بداک سے پہار کلی سے چنا سا خال خودی زی بغیر دے سر وینا زیدے کورینا رانگ دی او دیتا سر وشہ ایسان دے شوی اور پر ملا اول خول یاورس رہا برا دو زہاں دے حکومت نا مطالبہ کاوا چیزے دے خال کے دے دا جائز مطالبہ خاما خا پی راشی چیزے کم للی خال کے سر وکی جی
یاد دوی چھ دڑونگو کورونو دے پارا دے پشتونخوا گورنر ٹول یو ارب دو نوی کروڑا کلدار منظور کڑی دی چھپ کمک سے ڈیر اولج کی جانی شوی کور ہر یو چشتن تا ترتیب وارے سالور لاکھ او یو لاکھ پتس ذرا کلدار لگیا دی ورشلیشی سیلاب مسعود مشال ریڈیو سراروغا سویلی وزیرستان
د خیبر ایجنسی د زبل شوی سیمې باړې خلک شکایت کوي چې هلته د دوی د بیا بحالې لپاره حکومت د ډیرو پرمختیایي منصوبو پرانیسته کړې وه خو تر اوسه ورباندې تعمیراتي کار نه دی پیل شوی. فرهاد شینوارې معلومات راکوي.
د خیبر ایجنسی د باړې متاثرین وایي چې حکومت دلته د بیا بحالې لپاره ډېرې منصوبې اعلان کړې وې خو تر اوسه په دې باندې سامل نه دی شوی او پرمختیایي کارونه نه دي پیل شوي او دوی اوس هم د ژوند بنیادي سهولتونو نه محروم دي. په دې هکله د باړې یو مشر عبدالواحد پردی مشال ریډیو ته وایي
لکه افتتاحګانې ډېرې شوي دي چې ګورنر دغه راته یاد ده چې درې ارب روپۍ او پراجیکټ وي دلته به پراجیکټ ډایرکټر او دا بچی دا تر اوسه پورې غدروار برو کو ایچ آؤٹ پٹ نشته په گراؤنڈ باندې او نخ کاری ټینټونه لګی دلی دی سکول نو بحالی دی یو سکول هم نو شوی علم گودر های سکول په باړه کې ټوله غړ سکول علم گودر سکول هر سړی چې ویر شي په روډ باندې خوري کنه هم نه شانتي ډانچا وی لوړا دو ایچ په کې لا دی یو قسم کور شروع پې نو شوی
او جن زی ب پر دی وای چې حکومت د باړې بازار د خلاصولو اعلان کړی وو خو هغه اوس هم آباد نشو
نو باړې بازار کولای دوه پار سنجیده کوشش شوی دی چرسه مطلب یہ بڑے بازار کھلو ہی نہ یره جی حکومت خوډلولوی داویو کې د باړې بازار د کلاولو گورنر دوه درې دورو کې او اعلانات یو خو په 15 جنوري د باړې بازار د کلاولو اعلان شوی تقریبا چې شپږ میاشتې 15 میاشتې پوره شوه دی په زور باندې د بسونو اړې راوستې او سودو کوم نیم کلو خو بعضی مشکلات وجن هغه ډېم واپس لاړې ځکه چې بازار تک طریقه کار نشته دی.
د خیبر جن سید د باړې د متاثر شو خلکو د بیا بحالې د منصوبو په حق له مشکله په خیبر هاوس په خبر کې د پرمختیایي کارونو ذمہوار اډیشنل پولیټیکل ایجنٹ قاسم کاکڑ سر ولی دل نو دوی وازی دمر ویل چې موږ د باړې او تیرا په پرمختیایي پلان باندې نظر ساتل دی او د سیمو د بیا بحالې لپاره چې کوم اعلانونه شوي وو نو هغه ټول به عملی کیږي.
فرهاد شینواری رپورٹ مورید په کوزه مومندو کې لته ورو څلور ورځو راهیسې برخنا نشته چې لکه بل د سیمو اوسیدونکو وایي چې د روژې په میاشت کې د برخنا نشټوالي د دوی ژوند لا نور ستونزمن کړی دی. دوی وایي ماشومان د ګرمۍ له کبله ناروغه دي او د خوراک څښاک شیانې خرابېږي. شانواز ترکزی معلومات راکوي.
د کوزه محمود ایجنسی یو غونډ تحصیل بجلی د تیرو څلور ورځو راهیسې بنده شوی. دغه بجلی د غلنۍ فیډر یا د بجلی د ګریډ نه بنده شوی او د سیمې ولسته مشکلات جوړ کړي. د یکون یو اوسیدونکی ګل حسین خان وای چې هغوی په کور کې د نور شیشې لګولې دي چې ورباندې د هوا پکې چلوي خو د یخو اوبو لپاره فریزرې او د څښلو د اوبو مشکلات زیات شوي.
روژه شروع شوې ده بجلی نشته دي خلکو په سالي ځلې ډېرې وګړلې خو دا چې کوم د کمرشل نه دي دا ډومېسټک فیډر دی زموږ ځان نه دی چې تقریبا چې 500 پورې دی باندې کارخانې دي د پوټرو 24 ګڼټو کې 3 ګڼټې دي چې راځي نن دا سره کوي چې پلاک پلوک نه اعتدال او د موټرو داري او شینې خلاص کوي سم الکترونیک سامان دي.
هم د یکون وسیدونکو یو مشر زنانه وای ماشومان د ګرمۍ له وجه ناروغان دي د څخلوبه لری لری راوړي او حکومت ور باندې بجلی بندې کړي نو د کور د خوراک څخاک شیان خراب شوي.
انګلی را ته خاطی دي پیر ته خراب دي ماستر ته خراب دي ماشومان ټول بیمار دي چې دی نیول دي له وړو ته د ګرمۍ له وجه نه او دا روزه رب دې روزه ته غارمان دي چې دی پکې او دی بجلی ته راولې شي کوم ځلم دی نو تا د بم د کویو مو بجلی نه ست امر ته نه رو بنښتاري نو وطن باندې
او شاجی نومی یو بل تنوای چې روزانه ماشومان ډاکټرانو له رسوي ځکه د ګرمۍ له وجې ورته د خېټې ناروغۍ لګېدلې.
درې مورځ چې ماشوم هسپتال ته بوځو زکام هم تېر راغلی او د اوړي زکام دی ډېر سخت دی. درې ماشوم کهغون هسپتال ته بوځو دوایانې ولیکي چې په دې کارونه شي بیا ډېری تزغله وو.
بلخوا د غلنۍ د ګریډ چارواکي وایي چې د بجلی کمښت له پېښوره کېږي او هغوی نشي کولی چې ګنې په خپله خوښه یو چا ته بجلی ورکړي. هر کله کله پېښوره هغوی ته بجلی پوره شوې نو دغه سیمې ته پوره بجلی ورکوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
خبره د روژې وشوه نو اوس وخت دی د روژې د ځانګړې لړۍ. په نننۍ موضوع کې به دا واورې چې پیشلمۍ ولې ناوخته کول ښه وي او همدارس په روژه کې د خوړو په اړه څه ډول احتیاط کول ښه وي. موضوع په شارجه کې د مذهبي امورو دینی لارښود مفتی ذاکر الله ذاکری روښانه کړې ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې د روژې مبارکه میاش د الله عز وجل په لور باندې د صحیح رجوع کولو او د ګناهونو توبې کولو خ زمينه انسان ته مساعده کوي. د خیر او د جنت دروازې پکې خلاصيږي، د شر او د جهنم دروازې پکې تړل کیږي. نو په کار دا چې د زینو هغه کارون نه هم منګزان وساتو چې هغه زمونږ په ټولنه کې شته دی، خو هغه عادتونه ښه عادتونه او مثبت عادتونه نه دي. اول دا دی، بعضې خلک د ماخوستن ډوډۍ وخوري یا د تراو نه بعد راشي ډوډۍ وخوري او بیا پیشنامې نه کوي، نو دا خبره ښه خبره نه ده. پیشنامې کول دا یو مبارک عمل دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تسحروا فان فی السحور برکتا. پیشنامې کوي ځکه چې دا د برکت نه ډک عمل دی. دویمه خبره دا ده چې بعضی خلک چې پیشنامې کوي هم نو هغوی دو بجې پاڅېږي، یوه بجه پاڅېږي، یوه نیمه بجه پاڅېږي، ډوډۍ وخوري، چای وڅکي او د هغې نه بعد بیا اوده شي. دا غلط خبره ده. ولې؟ ځکه اول خو یو کار مونږ کې دا دی چې ډوډۍ وخورو فوراً پسې شین چای څکو. دا د شین چای څکل فوراً دا هغه کوم فولادي طاقت چې په ډوډۍ کې دی هغه د منځه وړي. دا یو نقصان. دویم، بیا چې ورپسې وده شو په معدې باندې بوج راځي او دغه بوج په وجه باندې د معدې تیزابیت او نور تکالیف پیدا کیږي. دا خبر هم صحیح نه ده. بل د خولې خوند همیشه خرابي. قانون داري چې او سړی ډوډۍ وخوري باید او څو قدم والی او وګرځيږي. نو غوره خبره همدا ده چې او سړی پیشنامې ناوخته وکي په داسې انداز باندې چې کله د چایو ډوډۍ او د اوبو نه فارغ شي، 15 دقیقې بعد، 10 دقیقې بعد مثلا اذان وشي او د امساک او د روژه نیولو ټایم شروع شي، دا د ټولو نه غوره ټایم دی. او یا که مثلا د هغې یو څو دقیقې مخکې یو څو رکاته تهجد منځو کې، ځکه د خوبه راپاسېدلې دا یو ښه موقع ده چې انسان ته الله تعالی جل جلاله ورکوي. بله دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما امت به په خیر باندې تر هغه وخته پورې چې دوی په روژه ماتي کې بیړه کوي او په بشنمی کې تاخیر کوي. نو تاخیر او وروستوالی د بشنمی چې د سحر اذان ته ورسی سړی او داغې نه یو څو دقیقې مخکې انسان د خوراک سکاک نه فارغ شي، دا د برکت او د خیر نه ډک عمل دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت سره موافق دی.
مفتی ذاکر الله ذاکری وو. او اوس هم د خبرونې پای شیبو ته په ورسېدو یو. نو یو ځل بیا له ملیحه امیرزاده د دې مهال د خبرونو لنډیز واورو.
نن د کابل ښار نه مغرب ته د پغمان ولسوالۍ په کلا حیدر خان سیمه کې د پولیسو په یو قافله په ځانمرګي برید کې تر 150 پورې کسان وژل شوي دي او 30 نور ژوبل دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي مشال ویډیو ته ویلي چې حمله نن د هغو پولیسو په موټرو شوي چې تازه د میدان وردګو د پولیسو له اکاډمۍ فارغ شوي. طالبانو د برید ذمهواري قبوله کړې. په کوټه کې وسلوالو د فرنټیر کور څلور امنیتي سرتېري وژلي دي. پولیس چارواکي وایي دا پېښه تېر ماښام د کوټې ډبل روډ سره نږدې سیمه کې رامنځته شوې. د تحریک طالبان پاکستان ویان عمر خراسانی او د شهریار مسعود وسلوالې ډلې په ملیشا ځواکونو د برید ذمهواري منلې ده. د فاټ سیکرټري د روغتیا څانګې په شمالي وزیرستان کې د روغتیا 50 واړو مرکزونه تړلې دي. د شمالي وزیرستان ځایي خلکو مشال ریډیو ته ویلي دوی هم د دغو مرکزونو نه ګټه اخیسته خو ستا حکومت غیر فعاله ګرځولې دي. په سیمه کې د روغتیا د څانګې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دوی نوې سروې کوي چې چېرته د مرکزونو ضرورت وي هغه به پرانیزي. د افغانستان کډوالو او بیا ستنیدون کو چارو وزارت وائی ٹاکل چھوئے پراتلن کی میاش کی او درے اڑخی سناستا پا اسلام آباد کی جوڑا شی دا داغ وزارت مطبوعاتی سلاکا رفیز احمد میاں خیلنن مشال ریڈیو تویلی چھ پدی ناس سکے با پا پاکستان کی داوان کڑوالو دا کامت کڑونو دا مدے غزولو پس رنگوالی خبریو شی دا جنوبی وزیرستان تاثیر سر روغا و سیدون کی شکایت کوئی چھ پسیمہ کی درنگ پرچو و کورونا سروے لنگلے پڑاو مکمل شوئے خودی تا تر اوس پورے معاوضہ ندور کل شوئے بلخوالا جنوبی وزیرستان ندہ کامی سنگلے غڑی مولانا جمیل الدین ویلی دا مسلبہ گورپورو چارواکو در رسوی د ترکی او چارواکی وای د استنبول په هوایي میدان ځانمرګي برید کوونکي له روس، ازبکستان او کرغستان نه نن د ترکی او غربي میډیا دا خبر د ناصرګند چارواکي له خولې ورکړي او نور وضاحت یې نه دی ورکړي. دا خبره د پولیسو تر هغه اعلان لږ سات وروسته مخې ته راغلي چې ویلي د جون د 28مې له برید سره په تړاو یې د درېو بارنیانو په ګډون دیارلس کسان نیولي دي. او د روس دفاع وزیر سرګی شویګ وایي هیواد یې په مغربي سرحدي سیمه کې د نوې ټکنالوژۍ په واسطه د پولو د حفاظت
د خبرونو لنډیز مل مشال راډیو واورید ویاند او ملیح میرزاده لدی سره د مشال راډیو نننې نه ساتخ خبرونه پای ته رسیدي. خو پر همدو سبو پاتې شوې نو د امریکا غږ ډیور راډیو خبرونه به واوري. سبا به بیا لتا سره یو د پیښور په وخت له سهار نه هو د کابل پر وخت له سهار اتنی مو بجو څخه خوش پد تغواړم.